السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په هلمند کې د جګړو له امله شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له بې ځایه شوو سره د مرستو لړۍ پیلوي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
په هلمند کې تر 15,000 زیاتې کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي په پکتیا کې درې ملکیان وژل سوي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو خپلو ډزو ته دوام ورکړی د هلمند ولایت چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 15,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو مرکز لشکرګاه ته بې ځایه سوي دي د هلمند د کډوالو رئیس سید محمد رامین نن ازادي راډیو ته وویل د کورنیو د بې ځایه کېدو لړۍ لا هم روانه ده
د دغه هفته په جریانو کې تر د نن پورې چې موږ ثبت کړې 15,000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی لشکرګاه ته راغلی دی بې ځایتوب جریان لري
په کابل کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزه وزارت بیا وایي چې په هلمند کې د دغو بې ځایه سویو لپاره لنډمهاله کمپ جوړوي د هلمند په مرکز لشکرګاه او ځینو ساحو کې له څو ورځو راهیسې جګړې روانې دي چې په دغو جګړو کې ملکیانو او پوځیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبره سوې ده په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته وویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ
هم د دې قضیې او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی نن کاري اعتصاب روان دی مارکیټ بند دی او به ګورو چې څه کیږي
د هرات د صرافانو ټولنې مشر وی روان مریض کال په دې ولایت کې د صرافانو د اختطاف او پیښې ثبت سوي د هرات ولایت چارواکو د اسماعیل محمدي د تښتول کېدو په اړه څنې دی ویلي دا هم معلومه نه ده چې دغه صراف چا یا کومې ډلې تښتولی دی په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي د دې ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د ملزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل
کورونو باندې مرزکی ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمي عملې سرته ورسولې چې په نتیجه کې متأسفانه درې نفر عام وګړي چې یو قومي مشر وو د شهادت باندې رسیدلې دي
د دې پیښې چلای چا مسولیت نه دی منلې د انګیزي په اړه څنې دی ویل سیوی د خبرونو لازادي رادیو ناوړي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو په لنجمن سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو ډزو ته دوام ورکړی دی دب د اصل کې ده چې نړیوالو له دواړو لوریو د روسیې په منځګړیتو د بشري اوربند د رعایتولو غوښتنه کړې ده د اذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې د جګړې په ساحه کې وضعیت تېره شپه ډېر خراب و او د ارمنستان ځواکونه یې تورن کړي چې نن سهار یې پر ترتار ساحه توپونه ویشتلي دي خو د ارمنستان دفاع وزارت چې دا تور ردوي پر اذربایجان تور لګوي چې د لومړۍ کرښې پر څو ساحو یې د توپونو او توغندیو ډزې کړي دي دواړه لوري یو او بل د اوربند له هغې موافقې په سرغړونه تورنوي چې تېره شنبه په مسکو کې اوربندي موافقه وسوه دغه موافقه له دواړو لوري غواړي چې بندیان او د دوو اونیو په جګړه کې د وژل سویو مړي سره تبادله کړي د چین د ختیځ بندري شهر چینګدا او چارواکي په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9,000,000 وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې دوو میاشتو کې په دغه ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 290 پیښو راپور ورکول سو د معاینه کولو دا پراخ پروګرام په داسل کې عملي کېږي چې په چین کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو اخته کېدل د وبا له لومړیو د پام وړ کم سوي وو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسلوال وژلې دي د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځانګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد دوه ساتونکي وژل سوي او یو پولیس هم ټپي سوی دی د تاس خبري اجانس په ګډون ځینو نورو سرچینو بیا ویلي چې د قانون د تنفیذ درې افسران هم د وسلوالې جګړې پر مهال وژل سوي دي چارواکي وایي دغه ځانګړي عملیات یو نیم ساعت روان و او هغه کور چې افراطي وسلوال پکې پټ و په اور سوځول سوی دی د چچنیا چارواکو دوی ورځې مخکې هم د دوی افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی و د دې خبرې کره کول ګران دی چې وژل سوي کسان رښتیا هم افراطي وسلوال دي که څنګه ځکه د چچنیا رهبر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي زیات وخت هغه کسان افراطي وسلوال یا تروریستان بولي چې د ده د استبدادي واکمنۍ په وړاندې مبارزه کوي او د هندستان د کرکټ غوړ لیگ یا آی پی ایل سیالوی په لړ کې نن د سنرایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپل کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. په سنرایزر حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم شامل دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د تازه جګړو له امله شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د بې ځایه شوو له ډلو دوه کسانو ازادي راډیو ته وویل
مانو مانا ودین دی وځه کور څه د کوم په هیڅ سالک نه دی. په شار کې ویر خورا ده او د شار شاوخوا ټول طالبانو نیول دي. کور څه ګرځو کور نه څه کادم په ټریکټر کې نه
اخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند تمیم عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې له بې ځایه شو سره مرسته وشي.
ما تلاش داریم که کمپ موقت سرش بس بکنیم در داخل شهر لشکرگاه منطقه مسئولش تا اونجا کمک های اولیه برشون که مواد غذایی و غیر غذایی است از سوی ریاست مبارزه با حوادث دولت هلمند برشون فراهم شود.
په راپور کې موري چې د بامیان والی سید انور رحمتي وایي د ولسی جرګې پخوانی استاد عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی. نور مهم مسایل هم لرو. هیله د تر پایه پروګرام واوري. ازادي راډیو ته غوښتست په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. فایل د هلمند له موضوع کو. په هلمند کې د تازه جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. سیمه ای چارواکي وایي له 15,000 زیات کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوې دي او هڅه کوي د ښار په امنو سیمو کې ځای پر ځای شي. د هلمند کډوالو چار رئیس محمد رامین ویلي د بې ځایه شویو شمیر مخ په زیاتېدو دی خو تر اوسه پورې هیڅ کوم بنسټ له دوی سره مرسته نه ده کړې. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د موقتي کمپونو په جوړېدو بحث روان دی او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل شي. دغه راپور ته به وروسته غوښ شو. خو اوس راځو هلمند ته ورځو. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي ټلیفوني تماس رخ شوی دی. دایي صاحب مننه چې ټلیفون مو واخیست. پوهیږم چې وضعیت د ټلیفونونو هم ښه نه دی او په ټوله کې وضع ښه نه ده ځکه چې ټلیفونونه نه رخ کیږي. تاسو چې هلته یاستئ څه ګورئ څه روان دي دا که په لنډه توګه راته ووایئ.
د پولیس د ترڅنګ چې بیا د خبرو د عدالت او د حکومت په څیر ما ته د خبرې خبرې چې د نسل او د ځای د مهار د پاره تاسو د سرتیري ولې د څو د کیسه په باندې د خبرې چې د سرتیري چې د پولیسو د وزیرسي او یو بل سرتیري او د جګړې هم روانه.
مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبريال پلانډ توګې د هلمند ورستي وضعیت په اړه مو خبر کړو. خو راپورونه هلته دا دي چې له 15,000 زیات کورنۍ بې ځایه شوې دي او د ښار په غوسیمو کې اړولي چې د دوی په نظر امن دي. خو وایي تر اوسه پورې د خوراکي موادو هیڅ مرسته نه ده ورسره شوې او دوی سخته اړتیا او دوی مرستو ته سخته اړتیا لري. د پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د موقتي کمپونو په جوړولو بحث روان دی او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل شي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې څلور ورځنیو شدیدو جګړو 1500 کورنۍ له خپل کورونو بې ځای کړې دي. د دغه ولایت سیمه ایز مسؤلین وایي یا د کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس محمد رامین ازادي راډیو ته وویل چې ډیرای دغه کورنۍ د لښکرګاه ښار په نورو سیمو کې ځای پر ځای شوي او په خبره یې شمیر یې مخ په زیاتېدو دی.
دغه هفته په جریان کې تر دا نه نه پورې چې موږ سپاپ کړې 15000 سل کورنۍ د خپل کورو څخه را بيځای شوی دی د شکرګاه راغلي دي تقریبا هم بيځای ته جریان لري دا یو ګړی مخکې د ولارم بولان صاحب په خلک وسم روانو مال د دې ستاش د ارقام کوڅه دي
د خغلی رامین په خبره تازه خلک او سوداګر په دې برخه کې لاس پکار سوي دي چې بيځای سوي ته لومړنۍ مرستې ورسوي خو په خبره د سرپنا او خوراکي موادو ستونزې ډېره جدي ده چې باید ورته پام وسی په لهکرګاه کې له جګړې څلور ورځې تیریږي طالبان ادعا کوي چې په لهکرګاه کې د باباجي او بولان سیمې او د نادلي او ناوې ولسوالۍ ځینې برخې نیولې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغو جګړو کې اتیا طالبان او شپږ دولتي سرتیري وژل شوي دي خو په داسې حال کې چې د هلمند د کډوالو چارو ریاست بېځایه سویو ته د مرستو نه رسېدو له امله اندېښنه لري د افغانستان پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د موقتي کمپونو په جوړېدو بحث روان دی چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل سي د دغه وزارت وایاند احمد تمیم عظیمي
ما تلاش درم کې کمپ موقت سرش
په کس کو چې په لخرګه خر کې دننه په یو خوندې ځای کې په یو موقت کمپ بحث وکړو چې هلته بيځای شویو ته د هلمند ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي
د ښاغلي عظیمي په خبره د مخه لخکرګاه پیښو ته د مبارزې په هدف 1,000,000 افغانۍ هم استول شوي دي د افغانستان د بشر د حقونو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې په ښکېلو غاړو د جنگ د درېدو غږ کوي او د جګړو پر مهال یې د ملکیانو خوندیتوب ته نه پاملرنه جنگی جرم بللی دی فیروزه عزیزی ازادي راډیو کابل
و موردل چې د هلمند تازه جګړو له امله 15,000 کورنۍ بېځایه شوې دي په هلمند کې له شاوخوا درې ورځو د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي طالبانو د ښار په څو سیمو باندې بریدونه کړي دي او د تازه راپورونو په اساس دوی د ښار د درېیمې حوزې د نیولو لپاره هڅه کړې او په لسمه حوزه کې هم جنګ روان دی دوی پخوا څلورمه حوزه نیولې وه په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن د جنرال میلر له دریزه چې له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او همدارنګه په هلمند کې د جګړې د سمدستي دریدو غوښتنه کړې وه کلک ملاتړ ښودلی دی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون بریډت هم په هلمند کې د جګړې د ژر دریدو غوښتنه کړې ده دغو بهرنیو چارواکو د هلمند د بریدونو سخت مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د سولې د خبرو او په دوحه کې د امریکا او طالبانو سره د شوي تړون په خلاف دی او طالبان باید ژر تر ژره له دې کاره لاس واخلي رحمت الله افغان په دې اړه یو راپور جوړ کړی
کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له دریځه چې له طالبانو یې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې کلک ملاتړ کړی هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا د ایمي سولې ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي لړۍ ودرول سي په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر مان باندې خپل تاروزی برید و دروي دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ون برانټ په هلمند کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې ون برانټ تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تیرو اتو څلوېښتو ساعتونو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو رسولو له لارې د جګړې له 15 ټپیانو او دغه شان له 4,000 بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې سوي دي دوه ورځې وړاندې طالبانو د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار له بېلابېلو خواوو بریدونه وکړل چې له امله یې طالبانو د باباجي سیمه ونیوله په یو شمېر نورو برخو کې هم جګړې سوي دي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر 5,000 زیاتې کورنۍ د دغو جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي د هلمند امنیه قوماندانۍ که څه هم په دغه جګړه کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې د لښکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنګیالي وژل سوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد مخکې تر دې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي هوکړې پر بنسټ به طالبان په لویو ښارونو حملې نه کوي خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی یوازې د هلمند په هغو سیمو حملې کړې چې مخکې د دوی په واک کې وي او افغان ځواکونو نیولې دي هغه ادعا چې افغان حکومت ردوی
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند د اوسنۍ جګړې اول ته د بې ځایه شویو په اړه باندې د ولسي جرګې لغړی او د هلمند د خلکو له استازي نسیما نیازي سره مو خبرې کړې دي. لاغلی نیازي مو په اول کې غوښتي چې څه باید وشي او دوی څه کولی شي چې د هلمند بې ځایه شویو ته ژر مرسته ورسیږي.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي، مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورته رسولي دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومیږي استرار وزارت هم هغه څه ځایونه چې د دوی دلخواهي خپل په سلیقې مرستې رسوي، او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کومې استراری ریاست هلته دی هغوی امکانات لري، پر هغو مو غږ کړی دي چې تاسو دغسې وخت کې دغه مرستې کسان مجبورو کسانو ته ورکوي، چې بد وختان هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي. په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی، هلته هغوی چې باید هغه وړ کسانو ته ورکړي. بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع، موږ د چارواکو سره، د امنیتي ارګانو سره، د ټولو ادارو سره، په تجارانو مو غږ کړی. زموږ د هلمند تجارانو بازو له شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغه څه چې د استرار کمیسیون د کمیټې د پاره مرستې راغلي وایي بدبختانه چې نه دي سوي، او وکم شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی، او په لشکرګاه ښار کې نه د امکاناتو بدوباش لري. امنم خوراکي نم سي هیڅ غیر چالتاغه زموږ تجاران دوی ته زمینه سازي وکړي. تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی، او د استرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې هغو مو چې په هلمند کې کومکونه شته هغوی باید عاجل لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویه ټولنو باندې غږ کوم، هلمند بې ځایه شویو خلکو ته باید
که وضعیت همدغسې دوام وکړي څه فکر کوي، څه رامنځته کیږي په هلمند کې، څومره د یو بشري ناورین د رامنځته کیدو احتمال شته، او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني، مسؤولې ادارې لاس تر زنه کښېنني، عاجل اقدامات وکړي، او هلمند مرسته. تاسو معلومیږي چې لاره ارام پر لشکرګاه باندې بنده ده، د ناورین دی چې شهره ژر تر ژره امنیتي وضعیت دپاره یې توجه وکړي، او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. د یوې خوا شهره بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار کړي. که دوی لاس په کار نه کړي، هلته به بشري ناورین یې، هلته به خلک نه تنها چې د ناامنۍ څخه خپل ژوند د لاس د لوږې څخه، د یخې هوا، د بې سرپناهي څخه، بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولجه هلمند اداره د استرار همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي، مرکزي اداره دې هغوی اړ کړي تر هغو دوی خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. او په تجارانو مو غږ دا دی چې دوستانو دغه وخت دی که کومکونه وکړي، لږ خپل په جیبو لاسونه ووهي، او خپل دغه بې بضاعتو خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطي ده. اگر چې هغوی یو څه نه څه مرستې او کومکونه کړي، چې کړي دي د هغو څه مننه، چې نه دي کړي د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
پولیسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیما نیازي و چې په مرستندویو ټولنو شتمنو او تجارانو یې غږ وکړ چې د هلمند بې ځایه شویو خلکو سره د مرسته وکړي، او ژر تر ژره دې مرستو ته ور ودانګي. په هلمند کې د تازه جګړو په خاطر ګڼې کورنۍ بې ځایه شوي او له ستونزو سره مخې دي. د دغو بې ځایه شویو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته پیغامونه هم رالېږلي.
ستاسو غږ د آزادۍ پر چپو.
مانو مان ودین دی وځه خو څه ته په هیڅ شاله کې نه دی. په شار کې ویر خبره دا د شار شاو خو ټول چې طالبانو نیول دي تر پلا خو ته خلک کلاینسي او دغه څه شاوخوا چې یعنی د ښار څخه یعنی ممکن مرکز څخه 2 کیلومتر لرې هلته طالبان را رسېدلي دي. یعنی اوس هم د حرکت په حال کې دي. درېیم حوزه او څلورم حوزه همداسې څلورم حوزه خو نیول شوې، درېیم حوزه ډېر کمه پاتې ده او لسم حوزه باید وتل جنګ دي. موږ چې کله راسلي موږ داسې وټاکونه چې هلته اشپزخانې وې په هغه ځای کې مو کورونه واچوله، خیمه مو ودرولې، بس و کور کې داسې په زراو کدي را روانې دي. که دا اوس د کوره ووځمه وبه ګورې چې ډېری کسان به را روانې، موټرونه دي همداسې پرکشو په هر ډول ځایو کې روان دي. تېره شپه زه وګرځېدلم په بازار کې، هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو ښځې خپرې وې، یا به لاندې به څوک پراته وه. بس ډېر یو ډول حالت دی، داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کښې نه دی. هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله، تر هماغه ډېر خطرناک حالت دی. زما نوم خو انارګل دی، د چنجر اوسېدونکی یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومېږي، د هلمند حالت مخ په خرابېدو دی. څلورم حوزه طالبان ونیولل، همداسې لسم حوزه اوس د طالبان په لاس کښې ده. او ښار ته نږدې په 2 کیلومتری کښې ټول د ولسوالیانو مو د طالبان په لاس کښې دي. همدا اوس هم پرون را وتلي وو، بس کور پسې ګرځو، کور نشته. کادم په ټکټر کښې ده، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پرېښې دي. اوس په دغه تیاریانو کښې چېرې یو شپه تېر وکړو، څنګه خپل ژوند مخ ته یوسو؟ ژوند مو د ډېر ستونزو سره مخ دی. نوم یې ګل بدین دی، او زه برای مشام موږ کډر آباد کله تشنه اسمان لاندې دغه شپه مو په مټر کښې وکړله، او کور نه پیدا کېدلی. دوې درې ورځې هاخوا ته پسې وګرځېدو، نو موږ په سرای کښې وو چې هغه را ته ودرېدله، موږ را ووتلو. نو اوس دا ځلې یو سرای هم پیدا کړی پکښې، ډوډۍ نشته، د اوبو د چیښلو ځای نشته، یو غمبه ده په لاس کښې را وو، ګډۍ هر څه هم پاسوي. ماسې مو ځان یو د خو دپاره یو شی راایستلی دی، په هغه نو په هغه کښې سره ویدېږو.
ازادي راډیو ته غوږیست. 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوو. کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واورئ.
اوس به هم ورشو بامیانو ته. د بامیان والی سید انور رحمتی وایي د دوی د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په ولسي جرګه کې د دغه ولایت پخوانی استازی عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای سوی. ښاغلي رحمتی په یو مکتوب کې د دغه ولایت امنیتي ادارو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې ته خبر ورکړی چې ښاغلی شهیدانی قطر ته تللی. په دغه مکتوب کې دغه شان د دې ولایت له امنیتي ادارو غوښتل شوي چې دا موضوع وڅېړي، خو عبدالرحمن شهیدانی بیا دغه ادعا رد کړې ده. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
د بامیان والی سید انور رحمتی په یو رسمي مکتوب کې چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته یې استولی، لیکلي د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په ولسي جرګه کې د دې ولایت پخوانی استازی عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی دی. په دې 1599 ګڼه مکتوب کې چې د 1399 کال د میزان میاشتې په 6 نیټه لیکل شوی، له امنیتي ارګانونو غوښتنه شوې چې دا موضوع وڅېړي او بیرته یې په اړه د ولایت مقام ته ډاډ ورکړي. ښاغلي سید انور رحمتی ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې دا مکتوب د ده په لاسلیک صادر شوی دی.
زما عرض دا دی چې د مکتوب په متن کې راغلي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دا کار شوی او دا موضوع زموږ د امنیتي ادارو تر څېړنې لاندې ده، هغوی پلټي.
یعنې شما ای مکتوب را فرستادید؟
بله.
خو عبدالرحمن شهیدانی بیا دا موضوع ردوي. ښاغلي شهیدانی ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي د دوبۍ کې دی، قطر سره کار نه لري او غوره ده چې په دې اړه د بامیانو والی وضاحت ورکړي. په ورته وخت کې د بامیان امنیه قمانداني هم مني چې والی ترې په یو رسمي مکتوب کې له طالبانو سره د عبدالرحمن شهیدانی د یو ځای کېدو په اړه د څېړنو او معلوماتو غوښتنه کړې. د دې ولایت د امنیه قمانداني ویان محمد رضا یوسفي ازادي راډیو ته وویل دوی اوس د دې موضوع په اړه څېړنې پیل کړې دي. له بامیان سربېره طالبانو سره د عبدالرحمن شهیدانی د یو ځای کېدو موضوع کابل سره هم شریکه شوې ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندي نرګس مومند ازادي راډیو ته وویل دوی د بامیان د والی مکتوب ترلاسه کړی، خو د دې لپاره چې ښاغلی شهیدانی د دوی کارکوونکی نه دی، دا موضوع یې له امنیتي او کشفي ادارو سره شریکه کړې ده.
دا مکتوب کله چې موږ ته ورسېدې، د موږ د ریاست دفتر لخوا بېرته
کشفی او امنیتی ارگانو تا یو بلاغه ورکول کیگی تر سو دی گزارش دا چی سمرا موثق دی او حقیقت لری که نلری اغا کشفی امنیتی ارگانو تا لگل شده دا
لکورنیو چار وزارت مهم دی موضوع پاره دا وضاحت او ورته در رسیدلو اسنادو پاره پختنه وکړه خویان دی لاری کو سره سره جواب را نکړ عبدالرحمن شهیدانی لدی وړاندې هم دی 1319 نوی کال په غبرګولی میاش کې هغه محل چې د ولسی جرګې غړی او تورن شوی او چې غنیزوی او د بامیان امنیه قومندانی هغه الوتکه کتاب په دی ولایت کې د ناس اجازه نه ورکړې چې د یل کابل څخه نه ولیک دوله خو خغلی شهیدانی هغه محل دا تورن رد کړی امید ظهیر مل ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ په واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی خپلې ازموینې ځنډولي د نړۍ دغې سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دغه ځنډ خبر ورکړ چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او نن په برسل کې د 28 غړو هیوادو دا ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي احمد شیبر او نور جزئیات
د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن اینڈ جانسن د کورونا ویروس پر ضد د واکسین کلینیکي آزموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووېډ 19 پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګنده ناروغۍ اخته شوی دی دې کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې په زرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی دې کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغۍ په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي ازموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی بیا دې کمپنۍ پر 6000 کسانو ازموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې راووسی د کورونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو دوو دریو میاشتو کې ونیول شوه بیرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده چین چې د کورونا ویروس د خپرېدو مرکز دی د کووېډ 19 ناروغۍ پکې په بېساري ډول کمې شوې وي خو د دوشنبې په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 1200 نویو پیښو راپور ورکړل شو او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کورونا ویروس معاینه دې وشي په اروپایي هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي او اوس دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 100 مثبت پیښو اوښتې دي تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کورونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ نارنجي څراغ او سره څراغ په حساب وویشي چې د سره څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کورونا ویروس لږ ډېر خپور شوی او نارنجي هغه ځای چې هلته کورونا ویروس لږ کم وي او زرغون څراغ د هغو سیمو د موټرو پر سر لګېدلی وي چې هلته د کورونا ویروس پیښې نه وي یا په نشت شمار وي
د کرونا په اړه مو تازه راپور واورید خو یو بل جالب راپور د کرونا په اړه لرو هغه دا چې کله به مو نوي اوریدلی چې د چا په ټوخي پولیس شک وکړي او پولیس وایي چې دا کس ممکن زنداني شي په دې اړه بیا هم احمد شیبر ته وغږدو
د اروپا په ډېرو سیمو کې په روسیې دوه میاشتو کې له کرونا ویروس نه ویره لږ کمه شوې وه خو اوس بیا دا ویره زیاته شوې ده ځکه چې په اوسط حساب د اروپایي ټولنې په 28 خړو هیوادو کې د 24 ساعتونو په ترس کې د کورونا مثبتې پیښې تر 100 وړي په دې ترس کې په جرمني کې ویښه خپل ماسک لري کړی دی او د یو سړي په لورې ټوخلی دی چې په قطار کې د دې شاته نږدې ولاړ و دا پیښه د جرمني په جنوب کې په اوبر تاو رینګن ښارګوټي کې چې د بادن ورتمبرګ په ولایت کې دی د یکشنبې په ورځ پیښه شوې ده جرمنی آژانس ڈی پی ای د پولیسو د یو بیان په وینا خبر ورکوي چې د دې شزي پر ټوخي شکمن دی او وایي چې د شپې تکلن سړی په لورې چې 2 سانتي متره تر دې شاته وټو خلې دي پولیس وایي چې دا مېرمن نشته د 10 کال عمر لري او تر ټوخي وروسته بیرته خپل ماسک اغوستې دی عیني شاهدانو پولیس له پیښې خبر کړی دي او پولیسو پیښه په کمرو کې څارلې ده پولیس وایي کچرته دا مېرمن په کورونا ویروس اخته وي نو دا بلته د جسمي سرمې د جرم په حساب کې راځي
روغتیا نړیوال سازمان څوي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت و نه کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. صالح محمد صالح لنډ خبرونه وایي.
د هلمند د کډوالو او چارو ریاست وایي په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 500 زیاتې کورنۍ د خپلو سیمو مرکز لشکرګاه ته بې ځایه سوي دي. په کابل کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هلمند کې د دغو بې ځایه سویو لپاره د مرستو تابعیا کوي. په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض د کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر ازادي راډیو ته وایي چې دا اقدام د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ. په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي. د امنیت قمندانۍ سرپرست وایي چې دغه پیښه تیره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکی ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو حملې وکړې. د پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل سوي. د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو ډزو ته دوام ورکړی دی. د بدسل کې د چې نړیوالو له دواړو لوریو د بشري اوربان د رعایتولو غوښتنه کړې ده. د چین د ختیځ بندري شار چینګداو چارواکي پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دغه شار کې په کورونا وایرس ته خلکو داخته کېدو د 299 پیښو راپور ورکول سو. د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسلوال وژلي دي. د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځنګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد دوه ساتونکي هم وژل سوي او یو پولیس ټپي دی. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا IPL سیالیو په لړ کې نن سن رایزر حیدرآباد او چنئی سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجیه ساپه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په دوهمه نیمه پیلوبه کې نن طوفان هریروت او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخ دي. د نن ورځې د لوبې بریالۍ لوبډله پیلوبې ته لاره پیدا کوي او د راتلونکي جمعې په ورځ به له شاهین آسمایي لوبډلې سره پیلوبه کوي. شاهین آسمایي تیره ورځ سپینغر بازانو ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او وروسته یې لوبې ته لاره وموندله. د افغانستان نهم پړاو فوټبال لیګ د تلې له دوهمې پیل او د همدې اونۍ تر پایه پای ته رسیږي. اخوا بیا د افغانستان د نجونو د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د کابل د نجونو لوبډلې 2-1 په وړاندې په ماتې ورکولو سره